په افغانستان کې د سهار و بجې شوې درنو دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزاج ملان هرکلی کوم. زما او زما د ټولو همکارانو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ ده، 1429 هجري لمریز کال ده، وږې د میاشتې 19 نیټه ده. وبخې د 1493 هجري لمریز کال ده، وږې د میاشتې 19 نیټه ده، چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 10 سره برابر ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلوو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د ننګرهار چارواکو ته د ولایت د نام نول سوالیو د امنیتي ستونزو په اړه لارښوونه کړې دي. د اذربایجان ژمنه کړې چې د ترانسپورت، انرژي او ټکنالوژۍ په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. او امریکایي پوځیان وایي د عراق په لویدیځ رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په یو لوبغالي کې د داعش د عملیاتو پر یو مرکز هوایي برید کړی. بشپړ خبرونه واورې. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار چارواکو ته د ولایت د نام نول سوالیو د امنیتي ستونزو په اړه لارښوونې کړې. د ننګرهار د خوږیانو یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو تېره ورځ پارک کې د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره د خپلې سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. تر دې مخکې د هسکې مینې، پچیرګام او چپلیار ولسوالۍ یو شمېر استوګنو له مرکزي حکومت غوښتې وه چې د دوی په سیمو کې د داعش او طالبانو د خپل منځي جګړو مخه ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي چې د ننګرهار د خوږیانو او نورو نام نسیمو له ستونزو خبر دی او د هواري لپاره یې لارښوونې کړې دي. د غزنی، زابل او جوزجان ولایتونو والیانو د کورنیو چارو وزیر ته وړاندیز وکړ چې د پولیسو شمیر په دې ولایتونو کې زیات کړي. د دې دریو ولایتونو والیانو تیره ورځ په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر نورالحق علومي سره په جلا جلا توګه وکتل او د کتنې پر مهال یې وویل چې د دوی په ولایتونو کې د پخوا په مقایسه امنیت ښه شوی، خو د شته امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره پکار دی چې پولیس زیات شي. د کورنیو چارو وزیر د دې غوښتنې په ځواب کې څرګنده کړې چې د لومړیتوب له مخې به د ولس په همکارۍ په ټولو ولایتونو کې دا امنیت لپاره یو لړ هڅې وکړي. اذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټکنالوژۍ په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د اذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ علیف تېره ورځ په باکو کې وویل هېواد یې د باکو تبلیسي د اورګاډي پټۍ جوړوي او په سمندر کې پر یو نوي بندر کار کوي څو د افغانستان لپاره داسې زمینه برابره شي چې له دې لارې نړیوال بازار ته لاره ومومي. اشرف شیخ علیف زیاته کړې چې اذربایجان به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له مرستندویه صندوق سره مرسته وکړي او یو شمېر برسونه به افغان محصلانو ته برابر کړي. اشرف علیف ویلي چې دا او یو شمېر نور ژمنې اذربایجان تېره اونۍ په کابل کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې هم کړي. امریکایي پوځیان وایي د عراق په لویدیځ کې رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په یو لوبغالي کې د داعش د عملیاتو پر یو مرکز هوایي برید کړی او هغه یې له منځه وړی. ګډ ځواکونو په یوې اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره کړه وویل چې د وسلو یوه زیرمه یې ویشتلې ده او له دې وسلتون څخه داعش د فرات سیند په دوره او د انبار ولایت کې د خپلو وسلوالو اکمالات کول. عراقي ځواکونه شیعه ملیشیا او سنی قبایل چې د ایتلافي ځواکونو هوایي ملاتړ ورسره دی، د رمادي او فلوجه په شاوخوا کې له داعش سره په جګړه مختی. بلخوا د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ویل د وزارتونو 123 مرستیالان او عمومي مدیران یې له کارونو ګوښه کړي څو اصلاحات راشي او د اداري فساد مخه ونیول شي. حیدر الابادی په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ دا څرګنده نه کړه چې په کومو وزارتونو او ادارې له دې برطرفیو سره ډېرې اغېزمنې شوې دي. د ډنمارک د اورګاډي ادارې د ریل هغه ټول سفرونه لغوه کړي چې له جرمني دغه هیواد ته ځي او پکې پناه غوښتونکي له ډنمارک سویډن ته ځان رسوي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د ډنمارک پولیسو تر دې مخکې پرون د ریل یو شمېر سفرونه هغه وخت وځنډول چې په سلګونو کډوال چې اکثریت یې د سوریې وله سرحدي مامورانو سره د نومونو د لیکلو په وخت همکاري نه کوله. په سلګونو کډوال بیا پر لویه لاره د سویډن لور ته روان شول چې د ډنمارک په پرتله پناه غوښتونکو ته ښه شرایط لري. پناه غوښتونکي دا ویره لري که چیرته د دوی نومونه په ډنمارک کې ولیکل شي بیا به نشي کولای په سویډن کې پناه واخلي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې د شخړې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړې. دا خبرې د واشنگتن دغه اندېښنې په اړه وی چې په جګړه ځپلي سوریې کې د روسیې پوځي هلو ځلو ته لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دواړه وزیران تېر ورځ په ټلیفون د سوریې د شخړو په اړه وغږېدل او همداراځي د روسیې امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. دوستانو خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل. نن د پنځشنبه ورځ ده، د 1400 نوي هجري لمریز کال د سمبولي یا وګي د میاشتې نو نسمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له لسمه سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ وخت چې د اوس لپاره خپل پوځیان له دې هېواده ونه باسي. په دې موضوع پر ریپورټ سربیره په همدې مسلې د افغانستان د امنیتي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره چې پخوانی پوځي جنرال دی مرکه هم دروو. په فرا او پکتیا کې مو له اعتراضونو خبرو. افغان پولی تاثیر ما د خبر جنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي د حکومت پلوه امن کمیټي د نهو رضاکارانو مړي موندلي. په دې مسله به هم ریپورټ ولرو. او له دې به مو هم خبر کړو چې وهنګرۍ خبریاله وړم ورځ وروسته لاغې له دندې لرې شوه چې د خپل کار پر مهال یې له ناقانونه کډوالو سره ناسم چلند ویډیو خپره شوه. د ژوند بنګونه هم مه هېروئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ وخت چې د اوس لپاره خپل پوځیان له دې هېواده ونه باسي. مک ترن بیری چې په وروستیو کې کابل ته تللی و له ولسمشر اشرف غني او د ناټو له چارواکو سره یې کتلی و. دی اوس واشنګټن ته ستون شوی او له امریکایي رسنیو سره غږېدلی دی. د ده د څرګندونو جزئیات به د احمد شیبر په چمتو کړي رپورټ کې واورو.
د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک ترن بیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستان د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرې نشتي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په پټنځای بدل شي. مک ترن بیری چې تازه له افغانستانه واشنګټن ته ستون شوی دی وایي زه د پوځیانو د ایستلو هغې پرېکړې ته اندېښنه لرم چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. له پلان سره سم ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د امریکا پاتې نږدې 10,000 پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر پایه ووزي او هلته یوازې دومره عسکر پرېږدي چې په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي. په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي که چېرته امریکا داسې پریکړه وکړي نو افغانستان به په ټپي حالت کې طالبانو، د القاعده پاتې شونو، داعش او نورو تروریستي ډلو ټپلو ته پاتې شي چې بیا شاید د امریکا پر ضد بریدونه وکړي. مک ترن بیری زیاته کړه چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت لپاره د داسې سیمو لپاره چې هلته حکومت نه وي، د تاریخي پس منظر له نظره او د مخدر موادو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر تل د ترورستانو په نظر دلچسپ ځای دی او لکه څرنګه چې په واشنګټن کې اکثر خلک فکر کوي تر هغه داعش په دغه هیواد کې په سرعت د ودې په حال کې دی. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په راتلونکو څو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د اوباما ادارې ته وړاندې کړي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک ترن بیری وایي چې د دې پلوي نه کوي چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو د ده په وینا پکار ده چې دا ځواکونه د اوس لپاره هلته خپلې اډې ونه تړي او له هغه ځایه پاتې عسکر ونه باسي. مک ترن بیری بیا عراق ته اشاره وکړه او ویې ویل که له افغانستان امریکا خپل ځواکونه وباسي او یوازې د خپل سفارت ساتنې ته توجه وکړي د عراق تجربه به تکرار شي. له عراق په 2011 کال کې امریکا وروسته تر دې ټول ځواکونه وایستل چې بغداد له دې سره مخالفت وکړ چې امریکایي ځواکونه د عراق دننه له عدلي تعقیبه بری شي. له عراق د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد پراخې سیمې داعش لاندې کړې او سختې جګړې پکې روانې دي.
و موردل چې د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر په دې باور دی چې امریکایي پوځیان باید له ټاکلي جدول سره سم راتلونکي کال افغانستان نه ونوځي او کووزي د دا هیواد به یو ځل بیا د تروریستانو په پټنځای بدل شي. دا وړاندیز د افغانستان لپاره له پوځي اړخه څومره مهم دی؟ په دې اړه احمد شیبر له جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه کړې چې په کار ده چې امریکا له افغانستان نه د خپلو پاتې پوځیانو د ایستلو مهالویش د وس لپاره بدل کړي. جنرال امرخیل په ځواب کې وویل
تر اوسه پورې د افغان پوځ د دې جوګه نه ده چې په تنهایي صورت باندې د ټول تروریزم سره د جګړه وکړه او د افغانستان امنیت وساتلی شي. تجربې وښوده چې څومره چې خارجي قوتونه له افغانستان ووته او افغان پوځ هغسې په وسلو سنبال نه و، جګړه افغانستان ته وخوځېده، په ټول افغانستان کښې حتی زیاتره شمال ته چې امن و هلته هم لاړه. نو که چېرته امریکایي قوتونه وځي، باید د افغان قوتونه دومره سمبال وي، هوایي قوتونه ټانګ له توپچي نه له مدافع هوایي نه څه نورو مسلکونه چې هغه وکولی شي د ځانه دفاع وکولی شي.
جنرال صاحب، تاسو وایئ چې افغان ځواکونه باید وروزل شي او په هوایي قواو سمبال شي. له ټاکلي جدول سره سم ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه امریکایي قواوې له افغانستانه ووځي. آیا په دومره لنډې موده کې دا ممکنه ده چې افغان ځواکونه دومره سم وروزل شي چې د مشکوکو ترسانو مخه ونیسي؟
دا امکان نه لري. مونږ په دیارلس کالو کښې ونه شو کولی دا روزنه وکړو، بیا په یو کال کښې څنګه کولی شو؟ زما مطلب اساسي دا و چې دوی باید له افغانستانه خپل ځواکونه تر هغې پورې ونه باسي، تر هغې څه پورې چې افغانستان پوځ دومره پیاوړی شوی نه وي چې له ځانه دفاع هم وکړه په افغانستان کښېکړه. او بالکل د افرادو نظر مونږ اوس اردو مکمل لږ، ولې تر هغې پورې د افغانستان پوځ نه وي وسله وال شوی، زه دا نه وایم چې امریکا دې دایم دلته پاتې او خوښ مې هم نیولا کوي، مګر داسې مونږ مجبوریت یې اوس د دې لرو چې مونږ باید سنبال شو، مونږ باید قوت پیدا کړو. که مونږ قوت پیدا نه کړو، واضح خبره ده چې مونږ امنیت هم نشو نیولی، دا جګړه به دوامداره وي او بالاخره دې جګړې دوام به تاسو ته معلومه چې نتیجې به یې شي.
دغه اوس په افغانستان کې تقریبا لس زره امریکایي پوځیان شته، دا خو هسې هم په دې جنګونو کې مستقیم برخه نه اخلي. نو که چېرته دغه پوځیان راتلونکی کال هم په افغانستان کې او له هغه وروسته هم پاتې شي، نو په دغه کم شمېر پوځیان به بیا هم د افغانستان په امنیت کې موثره نه وي که څرنګه؟
خبره په دوه شوې کښې ده. یو مورال ده چې باید مورال دې مونږ داسې مورال وي چې یو څوک له مونږ سره شته چې د ضرورت په وخت کښې مونږ د هغې نه کار اخیستی شو، او دویم د دوی هوایي ځواک ده، مونږ یې نه لرو. تاسې ولیدل چې په کونړ کښې په نورو منطقو کښې هم کله چې د مونږ اردو ونه شو کولی روسان دغه ځای وباسي، مونږ اړ شو چې د امریکا د ځواکونو نه کومک غواړو. په بعضې وخت کښې البته کړی هم نه ده، خو له بعض ځای کښې بیا معاصر کړی هم ده، لکه په هلمند کښې نورو ځای کښې. د دې په خاطر باندې زه وایم چې دلته باید یو ځواک وجود ولري چې هغه حمایوي ځواک وي، او د خلک په دې باندې باور شي چې زموږ څنګ کښې یو څوک شته دی، هم د اکمالاتو په لحاظ هم د مورال په لحاظ مونږ کولی شو د هغو نه یو څه په لاس راوړو او خپله دفاع وکولی شو.
جنرال عتیق الله امرخیل و چې تاسو ورسره د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه اورېده. د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر په دې باور دی چې امریکایي پوځیان باید له ټاکلي جدول سره سم راتلونکی کال له افغانستان نه ونه وځي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په فراه ولایت کې پرون په سلګونو کسانو برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمې د زیاتوالي په موخه لاریون وکړ. لاریون کوونکو له دولت نه وغوښتل چې په برېښنایي تذکیرو کې دی دوی ته د افغان او اسلام کلمات درج کړي، او که د دوی دا غوښتنه ونه منل شي نو دوی به اعتراضونو ته دوام ورکړي. نور حال له فراه ولایت څخه د احمد شاه فطرت په رپور کې.
د فراه ولایت په سلګونو ښاریانو د مدني ټولنې استادو، سپینږرو او مشرانو د یو لاریون په ترڅ کې د دولت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه درج کړي، که نه دا تذکرې به نه اخلي. لاریون کوونکي چې د فراه ولایت مقام مخې ته راټول شوي وو د افغانیت او اسلامیت شعارونه هم له ځان سره لېږدول.
امنیت او افغانیت په همدغه تذکرو کښې مونږ غواړو، له دې څخه په هېڅ عنوان نه تېرېږو، او پرته له دې چې هر دفتر د غیر دیني او غیر هویتي تذکرو د ویش لپاره خلاص وي، هغه به مونږ اور وراچو.
له بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور چې په دغه لاریون کښې ګډون کړی و د مرکزي دولت وغوښتل تر څو د ولس دغه غوښتنه ومني.
پر حکومت باندې په کلکه باندې غږ کوو چې د ولسونو دا غږ واوري، او په پیژندپاڼو کښې د افغانیت او د اسلام کلمه درج کړي.
لاریون کوونکو د لاریون په وروستۍ برخې کښې یو پرېکړه لیک هم صادر کړ چې پکښې ګواښ شوی و که یې غوښتنې ونه منل شي نو خپل لاریونونو ته به دوام ورکړي.
موږ د فراغ غیرتمن ولس نه یوازې بې هویته تذکرې نه غواړو، بلکې هیچ چا ته په دې ولایت کې اجازه ورنه کړو چې د ولس د غوښتنې خلاف بې هویته تذکرې وویشي.
د دې مخکې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې فرا ته ورته لاریونونه په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د نشتون په غبرګون کې شوي دي. وبلیدل چې د افغان دولت ځواب به د خلکو دغه غوښتنې ته سوي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو. و بجو او 15 دقیقو ته یو اربیا په موکې د مهم خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د ننګرهار چارواکو ته د دې ولایت د نام نول سوالیو د امنیتي ستونزو په اړه لارښوونې کړې دي. د غزنی، زابل او جوزجان ولایتونو والیانو د کورنیو چارو وزیر ته وړاندیز کړی چې د پولیس شمیر دې په دې ولایتونو کې زیات کړي. آذربایجان ژمنه کړې چې د ترانسپورت، انرژي او ټکنالوژۍ په برخو کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. امریکایي پوځیان وایي د عراق په لویدیځ کې رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشۍ ائتلافي ځواکونو په یو لوبغالي کې د داعش د عملیاتو پر یو مرکز هوایي برید کړی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي د وزارتونو 123 مرستیالان او عمومي مدیران یې له کارونو ګوښه کړي دي. د ډنمارک د اورګاډي ادارې د ریل هغه ټول سفرونه لغوه کړل چې له جرمني دغه هیواد ته ځي او پکې پناه غوښتونکي له ډنمارکا سویډن ته ځانونه رسوي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې د شخړې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې کړې دي. دوستان تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ چې زموږ ویب پاڼه ده. وس هم تری ویلند وخت په ورستا د الویدی سورس پانو تا کتن لرو. تایمز د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنس پر خپل منځي جګړو لیکنه خبره کړې وای. د وسلوالو طالبانو ترمنس خپل منځي جګړو د داعش سره د وسلوالو د یو ځای کېدو اندېښنه زیاته کړې. ورس پانی په تیرو سورزو کې په سابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنس د نښتو په اړه لیکلي چې په دې نښتو کې لږ تر لږه لس تنه وشل شوي. تایمز وایي د طالبانو نوی مشر په وروستیو اونیو کې دغه کسانو پر ضد اقدامات زیات کړي چې د مشرتوب نه مني. ورځپاڼه لیکي د همدې هڅو په لړ کې نوموړي تېره اونۍ د زابل ولایت ته د بلا منصور دادالله د ځپلو لپاره وسلهواله سولې چا چې په څرګنده له اختر محمد منصور سره له بیعت ډډه کړې. تایمز افغانستان د ملي اردو د یو قمندان جنرال محمد اکرم له خولې وایي موږ د دوی په منځ کې ځکه مداخله نه کوو چې موږ واړو دوی خپلو کې سره ووهي. ورځپاڼې د یو شمېر پاکستاني چارواکو له خولې خبرداری ورکړی چې که طالبانو سره زرخ تر زره خبرې ونه شي دا به د طالبانو ترمنځ د لا ډېر ویش سبب شي چې ورسره به د داعش په شمول تر دې هم سختدریځې ډلې په سیمه کې پیاوړې شي. یو پاکستاني امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ټایمز ته ویلي موږ باید د خبرو اترو لپاره د طالبانو په هڅولو ډېر غور وکړو ځکه دوی کې لا د مخه یو شمېر د داعش د وسلهوالې ډلې سره یو ځای کېدو ته لېواله دي. د لانګور جورنال په نوم ویبپاڼې هم پر همدې موضوع لیکنه کړې او په پیل کې وایي د طالبانو مهم قمندان ملا منصور دادالله چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو لیکو څخه د ملا عمر لخوا ایستل شوی وو د دې ډلې د نوی مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه نه مني. ملا منصور دادالله په یوې وروستۍ خبرې شوې ویډیو کې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا ISI تورنه کړې و چې ورته په افغانستان کې د بریدونو او خلکو د وژلو امر کړی و. د دې لیکنې لیکوال وایي د 2008 میلادي کال په لومړیو کې ملا محمد عمر ته په یو منسوب پیغام کې ویل شوی و چې ملا منصور د دولت د اسلامي امارت د اصولو پیروي نه کوي او په همدې بنسټ اسلامي امارت هغه لري کړی او لدی ورسته د طالبانو لپاره هیڅ ډول دندات نه ترسره کوي او طالبان هم لا تړ نه کوي. په لیکنه کې ویل شوی د طالبانو لیکو څخه تر استل کېدو یې لا 2 میاشتې تیرې شوي چې ملا منصور د دولت په پاکستان کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ونیو. نوموړی په 2013 میلادي کال کې د طالبانو د څو نورو مشرانو سره له زندانه خوشې شو. په لیکنه کې ویل شوي چې ملا منصور دادالله د القاعده شبکې له لوړپوړو چارواکو سره تاریخي اړیکې لري. پرون د پکتیا په تیرې کندو کې لارا خلکو تړلې و او د حکومت پر ضد لاروین وکړ. دوی وختنه کوله چې د ISI ادارا چې په دغه ولایت کې تړل شوی باید بیرته کار پیل کړي. د داود تپان یو ریپورت لرو باید یادونه وکړو چې دا ریپورت موږ ته پرون راستلې.
دا پکتیا مرکز ګرځیدل او کابل ترمنځ غځیدلې لوی لار د سهار راهیسې د ټرافیک پر مخ د ولایتي شورا قومي مشرانو مدني فعالانو او د یاد ولایت د تجارانو لخوا تړل شوی او دغه احتجاج همداسې دوام لري. دغه لار په دې موخه تړل شوی چې د مرکزی حکومت په سپارښتنه په پکتیا ولایت کې د ایسا دفتر د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره د تعصب پر اساس لغوه شوی دی. د پکتیا ولایتي شورا رئیس سردار خان ملنګ زوی د خپل احتجاج په اړه وویل چې که چیرته مرکزی حکومت غوښتنې وانوري دوی به د لارې تړل کېدو ته همداسې دوام ورکړي.
نو تر هغه وخته پرې به موږ دا لارې بندې کړي وي تر څو چې موږ په پکتیا کې د عیسا دفتر بیرته په رسمي توګه د مزرعت سره چې بیرته په وظیفې ونه ګمارل شي. او که چیرته حکومت دې مشکلو ته موږ ته رسیدګي ونه کړه موږ به سبا ته په کابل کې د عیسا دفتر هغلته هغه به بندوو او دا لار به دائما بنده وي.
دا نوموړي په خبره د ایسا دفتر د سیاسي ستونزو په اساس تړل شوی دی او که چیرته پرې د خلاصون عاجل اقدام ونه شي دوی به حکومت ته لویې ستونزې جوړې کړي. د لارې د بندښت په اړه د پکتیا قومي مشران او مدني فعالان هم وایي چې دغه ریاست بندول د حکومت په زوب دلالت کوي. د پکتیا یو تن قومي مشر او مدني فعال ګلکریم سهار
عزی عبدالحمید د ګردیز د سپینګیرو څخه یو تن موږ د لار چې بنده کړې د کابل ګردیز لار دغه له خاطره چې د ګردیز خلکو سره جفا شوی د ایسا دفتر بند کړی موږ په دغه اساس باندې خپل غږ پورته کړی. دا د تنها د تجار غږ نه ده د ټول پکتیاوال غږ ده. که چېرې مرکزي حکومت موږ په دغه لار بندولو باندې غور ونکړي موږ به نور کورونه به هم سرته ورسوو.
داسې نن موږ د ټولې پکتیا ولسونو د لار تړلې ده د دې په خاطر چې مرکزي حکومت هر وخت د پکتیا سره د مور و میری سلوک کړی ده. دوی باید خدمات وړاندې کړي خلکو ته، نه دا چې مرکزی حکومت پیسې نه لري او دوی خپل دفترونه ټولوي. که ټولوي بیا د ټول هغه ته بس خلکو ته ځواب ورکړي چې بس ټول هغه د ولایت ویسي نور دې ته ضرورت نشته چې یو ریاست یا بل ریاست ویسي.
دا لار د تیرې کنډو په سر کې په داسې حال کې تړل کیږي چې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د ایسا دفتر مشر قربان حقجو او اداري پلاوی یې پرېکړه وکړه چې تر دې وروسته به د پکتیا دفتر د امکاناتو د نشتوالي له امله لغوه اعلانوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
او یوه هنګری خبریاله وړمه ورځ وروسته راغله دندې لرې شوه چې د خپل کار پر مهال د ناقانونه کډوالو سره د ناسم چلند ویډیو خپره شوه. په خپرو شوو تصویرونو کې څرګندېږي چې کله چې هنګری ته ناقانونه کډوال راوړي او له پولیسو سره په شخړو دي، دغه خبریاله د عکاسۍ پر مهال باندې په کډوالو باندې د لغتو گزارونه کوي. فرشته جلال زینب به نور حال واورو.
دا خبریاله د هنګری او سربیا یوې سرحدي سیمې ته تللې وه څو د ورغلو غیرقانوني کډوالو په اړه یو ویډیویي رپورټ جوړ کړي، خو له سیمې په ویډیوګانو کې داسې پېښه خلکو ولیده چې ښایي د هنګری خبریال یې هیڅکله هم تصور نه و کړی. په دې ویډیوګانو کې څرګندېږي چې دغه خبریاله د پولیسو او د غیرقانوني کډوالو ترمنځ د کشوګیر د صحنې د فلمبرداري پر مهال یوه نارینه کډوال ته چې ماشوم یې په غېږ کې دی او له پولیسو په تیښته کې دی خپله پښه ږدي او هغه په ځمکه راغورځوي. دا ویډیو پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او نورو انټرنیټي پاڼو هم خپره شوې ده. په یو بل ځای کې لیدل کېږي چې دغه هنګري خبریاله یوه کډواله ماشومه په لغته وهي او راغورځوي، او په یو بل ځای کې یو سړی چې یو کوچنی ماشوم یې په غاړه اړولی په پښه وهي او په ځمکه یې راچوي. دا پیښې له ځایه د ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته د هنګري انیو ټلویزیون یوه کارکوونکې په خبر پاڼه کې وویل د دغې ښځې د کار قرارداد لغوه سوی او له نن څخه له دندې ایستل سوی ده. د هنګري یو شمېر خبري اژانسونه وایي چې دا خبریاله چې له ورغلو غیرقانوني کډوالو سره یې له کرکې ډک داسې چلند کړی پیترا لیزلو نومېږي. د پیترا لیزلو خجالت پاڼه په نوم په فیسبوک باندې یوه پاڼه هم جوړه سوې چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو خلکو لیکنې ورباندې کړې او د دغې هنګري خبریالې دا کار یې په شدت خندلی دی.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفیز به زور آمده ایم و میفهمی که در زور درگت نیوه کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مخلی؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چې افغانستان که مداخله تون شیدل
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها متویانه په استعداد شوه.
ازادي په صفو کې در موج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوري ازادي رادیو نه واوري.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی وسم د امریکا د ډیموکرات ګوند د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید هیلری کلینټن په اړه یو رپورت دی ویلی په هیڅ ډول به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. هیلری کلینټن د ایران پر مشرانو هم سخت انتقادونه کړي. دا نوموړي د دې سرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
هیلری کلینټن وایي که چیرته دا د امریکا ولسمشره انتخاب شي له ایران سره به اټومي تړون پلی کړي، خو که چیرته تهران له دې تړون نه سرغړونه کوله عملاً به لاس په کار شي. د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید بیا د ایران مشرانو ته په خپله وینا کې وویل، د ایران مشرانو ته زما پیغام دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه به تاسو ته اجازه درنکړي چې اټومي وسله ترلاسه کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشرۍ اوسنی کاندید بیا خبرداری ورکړ او ویل که ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي دا به یې مخه ونیسي او د پوځي اقدام په برخه کې به دوه زړې نشي. هیلری کلینټن تیره ورځ د واشنگتن په بروکینګز څیړنیز مرکز کې دا هم وویل چې د یوې ولسمشرې په صفت به د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو د ساتنې لپاره په هر هغه اقدام لاس پورې کړي چې اړتیا یې وي. ایران دا تورونه رد کړي دي چې په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند اوسمهال مخکښ کاندید وویل چې دا د ایران پر رژیم باور نشي کولای. زما پیلامه له بی باوري شروع کیږي. ستاسو د ولسمشر ریګن دریز د شوروي په اړه پیاد دی چې اعتماد او څېړنه وه، او زما نظر بی باوري او تحقیق دی. هیلری کلینټن زیاته کړه چې د ایران یو بې بنسټه ظالم رژیم دی او په دغه هیواد کې باید د بشري حقونو د سرغړونو پر ضد هڅې وشي. میرمن کلینټن بیا وویل کوم تړون چې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جولای کې له تهران سره وکړ له هغه سره ټولې هغه لارې پر ایران تړل شوي دي چې اټومي وسله ترلاسه کړي او امریکا ته د څارنې لپاره ډېره موقع برابره شوې ده.
دوستانو د ډیورن کرخې د څیرما د خبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې چارواکو ویلي دي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د نه رضاکارانو مړي موندلي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسۍ په لرې پرتې سیمه تیرا کې تختولي وو. د ځایي سرچینو په وینا وسلوالو د تیرې یک شنبې په ورځ د حکومت پلوه امن کمیټې څوارلس کسان تختولي وو چې پنځه یې د دوشنبې په ورځ او نهه نور یې د چهارشنبې په ورځ وژل شوي او مړي یې موندل شوي دي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې د وخت د کمی له کبله یې په دې خپرونه کې نشو خپرولی. البته زموږ په راتلونکي خپرونه کې اورېدلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه
خوراکې نوم دې څه ده؟
زما نوم نفیسه.
څه کاروبار کوې؟
زه بریدمنه د اردو د تفیسات په تلاشي کې.
څو کاله کېږي چې دغه وظیفه دې شروع کړې ده؟
زما تقریبا څلور کاله کېږي.
مخکې له هغې نه دې څه کار کوو؟
مخکې له هغې نه صفاکار وم د اجري پیسې.
څنګه اردو ته راغلې؟ څه انګېزه به یې شوه درته؟ خپله خوښه دې وه؟ د کور مجبوریتونه و؟ څه علت و چې راغلې؟
والله زه د کور مجبوریتونه مې ناتوانه و، بېښه و، بې باده وم، بیا مجبوره شوم راغلم اردو ته.
اوس څنګه دلته چې راغلې؟ خوشحاله یې؟ وظیفې نه دي، وخت یې ښه تېرېږي، معاش دې څنګه ده؟ ګزاره دې پې کېږي؟
ښه ده، معاش مې یو دوله زره روپۍ معاش لرم، وخت مې هم ښه تېرېږي، وظیفه مې هم ښه ده. سار راځو، بېګا راځو، زو کور ته، همدغه په حساب باندې نور ښه مشکلات هم ښه تېرېږي. نو
کورنۍ غړي مو څو نفره دي؟ هغوی څه کاروبار کوي؟
زمن مې وړه وړه دي، یوه دانه لور مې ده او میړه مې ماجیر دی په لوجستیک کې، نور نو داسې د سرپرست څوک نه لرو.
د ځوانۍ وختو کیسې دې راته وکړه، کله چې پېغله وې کوم ځای کې اوسېدی؟ مکتب دې ویلی نه دی؟
نه والله، پېغله چې وم په ایسد خیرخانه کې، ایسد په فامیلي کې مې د پلار کور دی. پلار مې سایمن صاحب و په وزارت داخله کې قطع اکمالاتي کې. نو پېغلم چې وم د هماغو شرایطو مخکې بوله، اوس نو چې تر هغو واده شلم د پردي په کور کې دغسې زندګي ده، راځي په سړي باندې تېرېږي. نو
څنګه هغه وخت چې ځوانه وې پلار دې قاضیان صاحب منصب وو هلته د زده کړو ته مخه نه کړه څنګه د زده کړې ونه کړې
خو ستام نو داسې څه شرایط خراب و څه خپله سه پلار مې صاحب منصب نو ډېر مشکلات په موږ باندې داسې مشر ورور موږ نه درلوله ګزاره سمه نه وه نو مجبور هم مکتب ما ونه ویلې هغه ما ونه ویلې هماسې پاتې شو
نه یعنی علاقه دې نه وه مکتب سره که کورنۍ اجازه نه درکوله
نه علاقه دې مکتب مې نه درلودله خپله مې علاقه نه درلودله چې ما مکتب ویلی وی چې زما لږ زره هغه وی
اوس څنګه ارمان کوي چې کاشکې مکتب ویلی وی له دې نامې مې یو غټه وظیفه لرلی
اوس موږ ډېر په هغه کې استو چې ولې موږ مکتب نسو پنځه شپږ خویندې موږ استو موږ همدغه رقم ته موږ وایو چې ولې موږ مکتب ونه ویلې زندګي م داسې خاورې ریشله دا د که زندګي م ښه وی موږ مکتب ویلی یو چې ویلی اوس به م زموږ زندګي ښه وه پشیمانه ستو هغه ستو په اسمان ده پاتې شله اوس باید چې دا بعضې جنکۍ دي هغه یې خپله زندګي مخکې یاسي تحصیل خپل مخکې یاسي مکتب خپل ووایي چې د هغوی زندګي ښه شي
سلام صبح شما و خیر 7:30 دقیقه به وقت افغانستان شد شنونده ی رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستید به این مجله خبری خوش آمدید من جعفر احمدی هستم رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا به خاطر وضعیت امنیتی افغانستان نگران است او میگوید روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باید متوقف شود همین موضوع را تا لحظات دیگر در صدر گزارش های این مجله خبری دنبال خواهیم کرد نشریه های غربی را هم مرور می کنیم اما پیش از اینها خبرها آذربایجان با صندوق کمک به نیروهای افغان کمک می کند ائتلاف به رهبری امریکا یک قرارگاه داعش را در عراق از بین برد و هیلری کلینتون هشدار می دهد که اگر رئیس جمهور شود اجازه نخواهد داد تا ایران به اسلحه اتمی دست یابد. تفصیل خبرها شورای امنیت ملی افغانستان به مقامهای ولایت ننگرهار درباره مشکلات امنیتی ولسوالی‌های ناامن این ولایت هدایت‌های داده. شماری از بزرگان قومی و علمای دینی ولسوالی خوگیانی ننگرهار دیروز در دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی در ارگ ریاست جمهوری مشکلات خود را با وی در میان گذاشتند. پیش از این تعدادی از باشنده های ولسوالی های هسکمین پچیراگام و چپرهار ننگرهار از حکومت خواسته بودند تا از جنگ میان شورشیان طالب و افراد داعش در این ولسوالی ها جلوگیری کند. والیان غزنی، زابل و جوزجان از نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان خواستند تا شمار ماموران پلیس را در این ولایت ها زیاد بسازد. آنها دیروز با آقای علومی به طور جداگانه دیدار کردند. این والیان گفتند که وضعیت امنیتی در ولایت هایشان نسبت به گذشته بهتر شده اما برای حل برخی از مشکلات امنیتی نیاز است تا شمار نیروهای پلیس افزایش یابد. آذربایجان وعده کرده که با افغانستان در بخش‌های ترانسپورت، انرژی و تکنیک کمک می‌کند. اشرف شیخ علیف، رئیس بخش انکشاف بین‌المللی در وزارت خارجه آذربایجان، دیروز در باکو گفت که کشورش خط آهن باکو تبلیسی و یک بندر ساحلی جدید می‌سازد تا افغانستان از این طریق به بازار جهانی راه پیدا کند. علیف افزود که آذربایجان با صندوق کمک به نیروهای افغان هم کمک خواهد کرد و با شماری از محصلان افغان بورس‌های تحصیلی می‌دهد. هیلری کلینتون به ایران هشدار داده که اگر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شود هرگز اجازه نخواهد داد تا ایران به اسلحه اتمی دست یابد. او که یکی از نامزدان مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در حزب دموکرات آمریکا است از رهبران ایران نیز سخت انتقاد کرده.
So here's my message to Iran's leaders. The United States will never
پیام من به رهبران ایران این است که آمریکا به شما اجازه نخواهد داد تا به اسلحه اتمی دست یابید. این وزیر خارجه سابق آمریکا دیروز همچنان گفت که توافق اتمی با ایران را تطبیق خواهد کرد. نظامیان آمریکایی میگویند که نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا یک قرارگاه عملیاتی داعش را در یک میدان ورزشی در نزدیکی شهر رمادی در غرب عراق هدف قرار داده و آن را از بین بردند. اردوی عراق، شبه نظامیان شیعه و قبایل سنی که از حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردارند، در اطراف شهرهای رمادی و فلوجه با جنگجویان داعش درگیر جنگند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید تا زمانی که روسیه و ایران از نفوذ خود بالای رئیس جمهور سوریه برای رسیدن به یک راه حل سیاسی مشکل در آن کشور کار نگیرند، جنگ در سوریه ادامه خواهد یافت. فیلیپ هامون دیروز در کمیته امور خارجی پارلمان کشورش گفت که بریتانیا ممکن آماده این باشد تا ادامه کار بشار اسد به عنوان رئیس جمهور سوریه در جریان یک دوره انتقالی را بپذیرد، در صورتی که این مسئله به ختم بحران در آن کشور کمک کند. پیش از این بریتانیا خواسته بود تا اسد وظیفه‌اش را ترک کند. و صدر اعظم عراق میگوید که در ادامه اصلاحات و جلوگیری از فساد اداری 123 تن از مسئولان عالی رتبه دولتی را برکنار ساخته است. اما حیدر العبادی در یک اعلامیه‌ای که دیروز پخش کرد نگفت که این اقدام در کدام وزارت‌ها و ادارات صورت گرفته است. بعد دنبال مظاهره هزاران نفر در ماه گذشته در چندین شهر عراق علیه فساد اداری، صدر اعظم این کشور به اصلاحات رو آورد. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، خواست رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از اداره اوباما روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان متوقف شود. حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان چقدر مهم است؟
یعنی نقطه نظر مورال برای سرباز و برای مردم ما یک چیزی است که ما در پالوی خود داریم، یک دوست که داریم. اگر چنین میشه که اینا هم خارج میشه، خواجه جمعه مشکلات ما بیشتر زیاد میشه.
جنگ داعش و طالبان را در افغانستان کیها تمویل میکنند؟
داعش به پاکستان لخوا او طالبان به ایران لخوا اقبالیگی او دوی تسلاغان ورکول کیگی.
نشریه های غربی را مرور میکنیم. به اعتمادی یکی از نامزدان مطرح مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بالای ایران.
My starting point will be one of just
عدم اعتماد نقطه آغاز من خواهد بود. روش من این خواهد بود که اعتماد نکن و بررسی کن.
سلام دوباره به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از حکومت این کشور تقاضا کرده که روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را متوقف بسازد. نگرانی مکتورن بیری این است که افغانستان ممکن یک بار دیگر به پناهگاه تروریستان مبدل شود. او پس از دیدار از کابل و ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی و مقامهای ناتو این سخنان را در واشنگتن ابراز کرده است. سلطان محمد سرور در این باره گزارشی تهیه کرده.
رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا از حکومت این کشور خواستار شد که فراخواندن عساکر آمریکایی از افغانستان را متوقف سازد تا این کشور باری دیگر به لانه دهشت افغانان مبدل نشود. مک تورن بیری که تازه از مسافرت به افغانستان برگشته میگوید که او درباره فیصله هایی که رئیس جمهور اوباما در چند هفته یا چند ماه آینده درباره خارج ساختن عساکر آمریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد نگرانی دارد. قرار است حدود 10,000 عسکر باقی مانده آمریکا در افغانستان تا پایان سال آینده میلادی این کشور را ترک گویند و تنها شمار محدود عساکر که برای امنیت سفارت آمریکا در کابل کافی باشند در افغانستان باقی بمانند. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید اگر این کشور طبق پلان عساکر خود را از افغانستان خارج سازد، این کشور را در وضعیت آسیب پذیر به بقایای شبکه القاعده، داعش و دیگر گروه های دهشت افغان رها خواهد کرد و آنها امکان دارد حملات را علیه آمریکا در افغانستان طرح ریزی کنند. مکتورن بیری می افزاید که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافی خود مناطقی که در این کشور از کنترل حکومت خارج است، پس منظر تاریخی و به علت به دست آوردن پول از کاروبار مواد مخدر در این کشور همیشه یک جای دلپذیر برای تروریستان بوده است. او می گوید رشد و گسترش گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان بیشتر از آنچه است که مردم در واشنگتن فکر می کنند. جنرال عتیق‌الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی افغانستان می گوید که در حال حاضر حمایت معنوی نیروهای امریکایی از قوتهای افغانی مهمتر است.
10,000 سرباز امریکایی در افغانستان وجود داره و قوتهای هواییش هم وجود داره. اگر اشتراک کنند که یک سیاه فالیز هست یا نقطه نظر مورال برای سرباز و برای مردم ما یک چیزی هست که ما در پالوی خود داریم، یک دوست که داریم، اگر چنین میشه که اینا هم خارج میشه و کشورهایی که در منطقه هست اونا مداخله خود هم میکنه، واضح که مشکلات ما بسیار زیاد میشه.
رسانه های امریکایی گزارش میدهند که جنرال جان کمبل، قماندان عمومی ناتو در افغانستان، در چند هفته آینده پیشنهادهای خود درباره خروج عساکر امریکایی از افغانستان را به حکومت امریکا تقدیم خواهد کرد. مکتورن بیری، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا، میگوید که او خواهان بقای درازمدت عساکر امریکایی در افغانستان نیست، اما حکومت امریکا باید حداقل خروج عساکر از افغانستان و مسدود ساختن پایگاه‌های قوای امریکایی در این کشور را متوقف سازد. او در اشاره به اوضاع عراق میگوید که اگر امریکا عساکر خود را از افغانستان خارج سازد و تنها به امنیت سفارت خود در این کشور تمرکز کند، تجربه عراق تکرار خواهد شد. با خروج عساکر امریکایی از عراق، مناطق وسیع این کشور به تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش درآمد و جنگ شدت یافت.
نگرانی رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا به خاطر وضعیت امنیتی در افغانستان، نظر شما در مورد نگرانی مکتورن بیری چیست؟ آیا واقعا وضعیت افغانستان نگران کننده است؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بخشی از ولسوالی‌های قیصار، خواجه کنتی، شاخ و خواجه گوهر ولایت فاریاب پس از دو هفته از پایان عملیات نظامی دوباره به دست طالبان سقوط کردند. نماینده های ولایت فاریاب در ولسی جرگه خواستار جابجایی نیروهای بیشتر نظامی با تجهیزات هوایی و زمینی هستند و تاکید می کنند که خطر سقوط چندین ولسوالی به شمول مرکز این ولایت به دست طالبان محسوس است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
تا دو هفته پیش؟ شادمانی از بهر عقب راندن طالبان در فاریاب در چهره باشندگان این ولایت پیدا بود، اما با پایان عملیات نیروهای امنیتی در این ولایت و سقوط چندین بخش به دست طالبان، شب روز را برای باشندگان این ولایت تیره ساخته است. مناطق خواجه کنتی، شاخ و خواجه گوهر ولسوالی المار و بخشی از ولسوالی قیصار در این دو هفته به دست طالبان سقوط کرده است و به گفته نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه، شهر فاریاب نیز با تهدید جدی سقوط به دست این گروه روبرو است. این نمایندگان هشدار می‌دهند که اگر دولت نیروهای بیشتر با تجهیزات سنگین به فاریاب نفرستد، طالبان به پیشرویهایشان تا بسیاری از بخشا راه پیدا خواهند کرد. فتح‌الله قیصاری، یکی از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه، میگوید چندین ولسوالی این ولایت همکنون با تهدید برگشت طالبان روبرو است.
نگران بسیار بیشتر میشه و میگیرم ولایت فاریاب برم در این نزدیکی وقت شادم با صوت مواجه کنه و قیصار که بیخی به این نزدیکی وقت، چون که رویای دولتی که در قیصار در فاریاب است خیلی ضعیف است. خاصتاً مناطق خوجاکنتی و شاخ و خواجه گوهر و حال شایدم و این نزدیک بیشترین جایم از دست برو، یک مرکزیت ها میمونم، مرکزیت ها را پیر نمیتونیم که در این حالاتشان مردم از هر سالب سادای خود برکده نمیتونن.
این در حالی است که عملیات برای پاکسازی ولایت فاریاب از وجود گروه های حراس افغان تا دو ماه زمان گرفت. در این عملیات معاون اول ریاست جمهوری خود حضور داشت و هدف این کار را روحیه دادن به نیروهای امنیتی گفت. حال نمایندگان مردم فاریاب در ولسی جرگه میگویند صدها جنگجوی خارجی و ویژه جنگجویان پاکستانی در ولسوالی های جابجا شدند که دو هفته پیش به گونه کامل از وجود مخالفان پاکسازی شده است. آنان میگویند نیروهای امنیتی افغان در حفظ بخش های پاکسازی شده در این ولایت کوتاه آمدند، اما وزارت دفاع باور ندارد که بخش های پاکسازی شده از حضور مخالفان دوباره به دست این گروه سقوط کرده باشد. جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون این وزارت، انجام عملیات های یک ماه را در کشور با پر دستاورد می داند و هشدار می دهد که مخالفان مصالح دولت فرصت رسیدن به اهدافشان را از دست دادند.
ما به خاطر حفظ ثبات و به خاطر سرکوب دشمن پلانای مشخص خود داریم، عملیاتای بسیار موفقانه داشتیم و ساعات از وجود دشمن تصفیه کردیم. فکر نکنم اینطور ساعات را که ما در اوج ساعات تصفیه کرده باشیم دوباره طالب آمده باشه. اگر آمده باشند دزدان، ما در پلوی عملیات خود برای حفظ ثبات از ساعات تا زمانی که مطمئن نشیم ما ساعات برای دشمن در اوج تخلیه نمیکنند.
با این همه شماری از آگاهان نظامی و نمایندگان مردم در ولیسی جرگه علت سقوط دوباره بخشهایی از کشور را که از وجود مخالفان پاکسازی شده است، نداشتن انگیزه و تجهیزات سنگین در اختیار نیروهای امنیتی می‌دانند. نمایندگان مردم می‌گویند همکنون نیروهای امنیتی بدون در اختیار داشتن تجهیزات سنگین در 14 ولایت کشور سرگرم نبرد در برابر مخالفان مصالح دولت و جنگجویان خارجی هستند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از حکومت این کشور خواست که روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را متوقف بسازد. والیان غزنی، زابل و جوزجان از نورالحق علومی وزیر داخله می‌خواهند تا شمار ماموران پلیس را در این ولایت‌ها زیاد بسازد. نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا یک قرارگاه عملیاتی داعش را در عراق از بین بردند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید تا زمانی که روسیه و ایران از نفوذ خود بالای رئیس جمهور سوریه برای رسیدن به یک راه حل سیاسی مشکل در آن کشور کار نگیرند، جنگ در سوریه ادامه خواهد یافت. و هیلری کلینتون به ایران هشدار داد که اگر رئیس جمهور آمریکا شود هرگز اجازه نخواهد داد تا ایران به اسلحه اتمی دست یابد. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. پس از یک وقفه کوتاه مرور داریم بر نشریات غربی درباره افغانستان.
رادیو آزادی.
روزنامه تایمز مطلب را درباره درگیری میان دو گروه رقیب طالبان نشر کرده است. به نوشته روزنامه این جنگ سبب شده تا نگرانی ها به خاطر پیوستن طالبان با داعش زیاد شود. روزنامه با اشاره به درگیری میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا منصور دادولا نوشته است که در جریان چند روز گذشته در این جنگ دست کم 10 تن در زابل کشته شدند. تایمز می نویسد رهبر جدید طالبان در هفته های اخیر اقدامات را علیه کسان افزایش داده که رهبری او را نمی پذیرند. روزنامه نوشته است ملا اختر محمد منصور هفته گذشته افراد خود را به زابل فرستاد تا ملا دادولا را سرکوب کنند. تایمز به نقل از جنرال محمد اکرم یک قماندان اردوی ملی افغانستان نوشته است ما به خاطر مداخله نمی کنیم که می خواهیم آنها با هم بجنگند. روزنامه به سخنان برخی از مقامهای پاکستان نیز توجه کرده که گفتند اگر با طالبان به زودترین فرصت صلح نشود، این سبب دو دستگی بیشتر میان طالبان خواهد شد و گروه های تندرو به شمول داعش در منطقه تقویت می شوند. یک مقام پاکستانی که نامش افشان نشده به تایمز گفته است ما باید به خاطر گفتگوها در مورد تلاش‌های طالبان بسیار غور کنیم، زیرا از پیش شماری از افراد این گروه علاقمند پیوستن با داعشند. و صفحه اینترنتی The Long War Journal مطلب را درباره ملا منصور نشر کرده است. در این مطلب به مخالفت آشکار دادولا با ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان هم توجه شده. نویسنده این مطلب می نویسد این رهبر ارشد سابق طالبان که در سال 2007 توسط ملا محمد عمر برکنار شده بود، ملا اختر منصور را به عنوان امیر نو طالبان رد کرد. در مطلب به اتهام ملا دادولا بر ISI نیز توجه شده است. او در یک پیام تصویری که اخیراً نشر شد، اداره استخبارات پاکستان را متهم کرد که برایش دستور داده تا حملات را در افغانستان اجرا و افراد را ترور کند. منوشته نویسنده در یک اعلامیه منصوب به ملا محمد عمر رهبر سابق گروه طالبان در اوایل سال 2008 گفته شده بود که ملا منصور دادولا از امارت اسلامی افغانستان فرمان برداری نمی کند و فعالیتهای را در تضاد با مقررات امارت اسلامی انجام داده است. در ادامه گفته شده بود که مقامات امارت اسلامی به همین دلیل او را برکنار کردند، به هیچ صورت در امارت اسلامی وظیفه اجرا نخواهد کرد و از این پس هیچ طالب از او اطاعت نمی کند. در مطلب گفته شده که کمتر از 2 ماه بعد از برکناری دادولا نیروهای امنیتی پاکستان او را در بلوچستان دستگیر کردند. به نوشته نویسنده دادولا و چند رهبر دیگر طالبان در تابستان 2013 از زندان آزاد شدند. در مطلب آمده است که ملا دادولا روابط تاریخی با رهبران ارشد القاعده دارد. بحث جنگ داعش و طالبان در این روزها داغ شده. نماینده های ننگرهار در ولسی جرگه به نحو این جنگ را جنگ نیابتی میان 2 همسایه افغانستان می دانند. با گفته آنها پاکستان با داعش و ایران هم با طالبان کمک می کنند. فرشتن ندا از کابل گزارش می دهد.
برخی از نماینده های ولایت ننگرهار در ولسی جرگه می گویند پاکستان و ایران با حمایت داعش و طالبان جنگ را در برابر یکدیگر در افغانستان آغاز کردند. فریدون محمد نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ایران با طالبان مسلح و پاکستان با داعش کمک مالی و نظامی می کنند و میدان جنگ را در این کشور گرم نگه داشتند.
در ولایت ننگرهار 2 گروه مخالف دولت که به نام های طالب و داعش یاد می شوند و آنها میان هم جنگ می کنند. این 2 گروه از سوی 2 کشور همسایه که داعش از سوی پاکستان و طالبان از سوی ایران اکمال می شوند و برای آنها صلاح داده می شود این یک جنگ جدید است که در افغانستان آغاز شده است.
این در حال است که از چند ماه بدین سو در شماری از ولسوالی های ولایت ننگرهار مانند اچین، پچیراگام، هسکمینه، سپینغر، خوگیانی، شیرزاد، نازیان، کوت، حصارک، بتیکوت و برخی ولسوالی های دیگر جنگ شدید میان طالبان و داعش جریان دارد. سید اکرام یکی دیگر از نماینده های مردم ننگرهار در ولسی جرگه می گوید برخی از کشورهای همسایه از فقر و بیکاری افغان ها استفاده کرده و به خاطر منافع شخصیشان درگیری ها را در این کشور دامن می زنند.
کشورهای همسایه از فقر و بیکاری مردم افغانستان استفاده کرده تا مردم از هر طرف از بین بروند و تا زمانی که آنها از سوی کشورهای بیرونی تمویل نشوند نمی توانند با امکانات دست داشته ایشان جنگ را به پیش ببرند.
از سوی هم احمد ضیا عبدزی سخنگوی والی ننگرهار این مسئله را نه تایید و نه رد می کند اما می گوید که چنین جنگ بزرگ بدون حمایت کشورهای بیرونی صورت گرفتن نمی تواند.
مشخصا ما در مورد تمویل آنها چیزی گفتن نمی توانیم اما رد هم کردن نمی توانیم که آنها بدون حمایت کدام کشور یا طرف با چنین امکانات جنگ نمایند.
این در حال است که پیش از این رئیس جمهور غنی پاکستان را متهم به جنگ نیابتی در افغانستان کرده بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میزبان شما هستیم. هیلری کلینتون به ایران هشدار داده که اگر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شود هرگز اجازه نخواهد داد تا ایران به اسلحه اتمی دست یابد. او که یکی از نامزدان مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در حزب دموکرات آمریکا و وزیر خارجه سابق آن کشور است، دیروز همچنان از رهبران ایران به شدت انتقاد کرد. گزارش سلطان محمد سرور را در این مورد بشنوید.
هیلری کلینتون میگوید اگر رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود توافق اتمی با ایران را تطبیق خواهد کرد، اما اگر تهران از این توافق تخطی نمود در استفاده از اقدام نظامی تردد نخواهد کرد. او در خطاب به رهبران ایران گفت: پیام من به رهبران ایران این است که آمریکا به شما اجازه نخواهد داد که به اسلحه اتمی دست یابید. وزیر خارجه پیشین امریکا و نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده این کشور ضمن اظهارات دیروز در مرکز مطالعات بروکینگز افزود که به عنوان رئیس جمهور برای دفاع از امریکا و متحدین آن هیچ گونه اقدام ضروری را دریغ نخواهد کرد. ایران این اتهام را که گویا این کشور در عقب برنامه اتمی خود سعی دارد اسلحه اتمی را تهیه کند همواره رد کرده است. خانم کلینتون ضمن اشاره به اینکه شخصا در مذاکرات اتمی طولانی با ایران اشتراک داشته، توافق اتمی با این کشور را به عنوان بخش از یک استراتژی وسیع برای شرق میانه ستود، ولی باز هم تاکید کرد که این توافق اقدام برای عادی سازی روابط با ایران نیست. او گفت که به رژیم ایران باور کردن نمی‌تواند.
My starting point will be one of distrust.
عدم اعتماد نقطه آغاز من خواهد بود. روش رئیس جمهور رونالد ریگان درباره اتحاد شوروی را شما بیان دارید. اعتماد کن ولی بررسی کن. روش من این خواهد بود که اعتماد نکن و بررسی کن.
My approach will be distrust and verify.
سخنان خانم کلینتون همزمان با آمادگی کانگرس برای بحث درباره توافق اتمی ایران ایراد شد. دموکرات‌ها آرای لازم برای جلوگیری از رأی‌گیری در مورد این توافق در کانگرس به دست آوردند. اما جمهوری‌خواهان سعی دارند مخالفت در کانگرس و جامعه یهودیان آمریکا با این توافق را شدت بخشند.
چی خواهد شد وچلی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است، کفیر به زور آمدن و میفهمی که دخلوی درگت وکیل هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید برای جب افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، امروز پنجشنبه است و می توانید از ساعت 3 تا 5 برنامه در امواج آزادی را بشنوید.
رنگ های
زندگی.
اسم من آمین است، همیشه کار میکنم در لیسه مریم.
چی کار میکنی رامین جان؟
من چادری فروش هستم.
بله، و در پالی ازی که چادری مفروشی تو کدام کار و کسب دیگه هم داری؟
مکتب میرم بس چادری مفروشم کورس با.
سنف چند هستی؟
سنف 12.
بسیار خوب، آمادگی گرفتی بر پوانتونت؟
دیگه تا فعلا نه.
مصروف کار هستی؟
مصروف کار هستم، بخیر زمستان و شال آمادگی میگرم.
چی گفتنی داری برای جوانا؟
برای جوانا پیشنهاد من میشه که همیشه از کار خوب کار بگرن، ورزش کنن، درس بخونن، خدمت به وطن کنن.
بله، و راستی میخواستم بفهمیم در طول روز که خودت همینجا چتری مفروشی، تو حادثه های بین دکاندارا و مشتری ها تو رخ میده که ببینین گاه
بعضی کیسه برا است و بعضی دکاندارا مشکل داره دیگه، برای من کلش مشکل داره. شرایط بسیار زیق است، به خدا هیچ وقتی که اینجا کار میکنم شما امید ندارم، شاید شام طرف خانه بریم نریم، به خاطر که مشکلات امنیتی زیاد است. جارات و دیگر
کو به خاطر صلح امنیت چی گفتنی داری؟
خب امروز جوانا کلش به طرف خارج میره، جرمنی، ترکیه، ایجا، چرا که میگه وطن ما کار نیست، از اون خاطر میکشن خدا یک یک تار کرد.
سلامتی تو میخوایم از خودت تشکر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ما از هفت صبح تا هفت شام و رادیو آشنا صدای امریکا از هفت شام تا هفت صبح تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را روی همین موجه های متوسط 12.96 و FM 108.5 با شما در میان میگذاریم. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. شنونده که نام خود را ذکر نکرده نوشته که از رئیس جمهور غنی میخواهد تا جنرال عبدالرشید دوستم را به سرحد با پاکستان بفرستد، اما ننوشته که چرا. مومنیار می نویسد تا زمانی که نیروهای اربکی در افغانستان فعالیت کنند، ظلم همچنان ادامه خواهد داشت. و شنونده دیگر نوشته که مردم به خاطر فقر و بیکاری به خارج از کشور مهاجرت می کنند، حکومت افغانستان باید معاش کارمندان دولتی را زیاد بسازد و به این مشکل جدا توجه کند. تشکر از پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم بر رادیو آزادی ارسال کردید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
من جعفر احمدی در همین جا با شما خداحافظی میکنم، اما برنامه های ما تا 7 شام ادامه دارد. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با تازه های از افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
دیر از یه تمنان اجعفر احمدی قدرمان دوستان و از ما اجمل اند.